سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خبرونې مطالب: د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان په تړاو ځینې درسونه شته چې نن د ناتو په غونډه کې خبرې پرې کیږي.
وزیران پر افغانستان بحث وکړ، اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه شوي بحث وکړو.
نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه ورکوي.
د شپږ میاشتو په تیریدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
په هلمند کې د وژل شوي نوید اعظمي ورور له طالبانو عدالت غواړي.
موږ دلته څو غورونې کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
په یو تفصیلي راپور کې بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو د صادراتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کوو.
په سلو کې او یو فیصد جلوزی چې زموږ دی د عمل هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې د اوکراین پر پوله د روسیې تحرکات زیات شوي، ناټو پر مسکو غږ کړی چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اورېدونکو پروګرام لرو. له هر څه مخکې قدرمنو اورېدونکو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی: ملګری ملتونه وایي په نومبر میاشت کې 1,000,000 افغانانو ته مرستې رسولي. یو افغان پناه غوښتونکی په اندونیزیا کې ځان ته اور اچولی. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک توغندیو سنبال شي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یې وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. د ادارې پرون پر ټویټر لیکلي دي چې دا مرستې د ژمنې په درشل کې کاروانګرو ته د اصلاح شویو تخمونو په بڼه وي، خو دا ټولنه وایي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 11 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلي د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړي چې نجونو ته درس ورکوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو سرپرست مشر امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري.
شاوخوا 3,000 کلیوالي صنفونه د سویډن کمیټې تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 91,200 زده کوونکي چې 60% انجونې دي په دې صنفونو کې زده کړه کوي.
نن 15 ورځ ده چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې یې څه باندې 1,240,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. یونیسف ویلي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځې او نجونې زیاتې زیانمنې شوې. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور ورته کړ. دغه پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې یو غړي محمد جمع د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مخې ته یو شمېر افغانانو اعتراض وکړ. د محمد جمع په وینا دا پناه غوښتونکی ډیر سخت سوځېدلی او روغتون ته لیږدول شوی دی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. د کامیر هوایي شرکت بنسټګر زمری کمګر وایي چې که د هوایي ترانزیت په برخه کې پرتې ستونزې حل شي د ده شرکت کولی شي راتلونکې اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکنده کابل ته دوه مستقیمې الوتنې وکړي. د طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی پرون په ټویټر ولیکل چې دا خبرې د طالبانو د مشرانو او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف سره په کتنه کې شوي. ارګاشف پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ریل پټلۍ د پروژې، د انتقالي برېښنا د قرارداد پر تمویل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر پیل خبرې وکړې. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. ثنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی خو ویلي دی پکار ده د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت وشو د علي وزیر خو بیا هم به مونږ غواړو چې دا یولس میاشتو انصاف چې د دام په کار وچې ورکړی شي چې لکه بے ځایا یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی هم دی د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14 په کراچۍ کې په یو غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول شوی وو. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکوه د پانګونې یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل
موږ دغه توغندۍ په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډوله توغندۍ په سمندر کې ځای پر ځای شي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریګا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په یاد وساتئ چې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه خبريږي. اوس لومړی راپور راخلو. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې ټلوالې یوه لاسته راوړنه دا وه چې په دې هیواد کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو ځواک ختم کړ. ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ویلي چې د افغانستان په تړاو ځینې سخت درسونه شته چې نن به د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران بحث پرې وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرون پیل شوه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان هم بحثونه پکې په پام کې دي.
د ناټو سرمنشي وایي د دغه پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ پر افغانستان هم جدي بحثونه وکړل. یانس ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې یوه کانفرنس ته وویل وزیرانو په افغانستان کې د ناټو د 40 کلن پوځي ماموریت پر ترلاسه کړو تجربو هم تمرکز وکړ.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه سوي بحث وکړو. په تیرو 40 کلونو کې مو یوه لاسته راوړنه دا وه چې له افغانستانه مو د ناټو پر متحدانو د هر ډول تروریستي حملو مخه ونیوله. بله لاسته راوړنه مو د نړیوالو تروریستي سازمانونو کمزوري کول وه او د دې مخه نیول وه چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځاله بدل نسي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د 40 کلونو د حضور په تړاو ځینې سخت درسونه شته چې باید زده سي. د چهارشنبه په ورځ به وزیران بیا هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي.
د ناټو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناټو د 2 کلونو د پوځي ماموریت په اړه ګډه ارزونه وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون پیل شوې چې نن هم دوام کوي او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې ویلي و چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناټو لپاره غموونکی خبر و. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان څه باندې 9.5 میلیارد ډالره شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل، ورسره په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېروزګارۍ او کډوالۍ ستونزه پراخه سوه. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون اوړم ورځ په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي ټام ویست سره پر سیاسي، اقتصادي، بشري، روغتیايي، تعلیمي او امنیتي مسایلو بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان هیات امریکایي لوري ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړ او له هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل سوي شتمني باید له کوم شرط پرته خوشي سي. د طالبانو د اعلامیې له مخې دوی له امریکایي لوري غوښتنه کړې چې د بندیزونو او تور فهرستونه باید پای ته ورسول سي او بشري مسایل له سیاسي هغو جلا کړی سي. په وروستیو کې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران او د ژمي په درشل کې بشري مرستو ته د میلیونونو کسانو د اړتیا خبرداری ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په ګډون د مرستندویو بنسټونو له زیاتو غوښتنو وروسته اوس نړیوال بانک هڅه کوي چې د افغانستان له کنګل شویو پیسو څخه 500 میلیون ډالر د هیواد ته واستوي. نړیوالو خبري اژانسونو د نړیوال بانک د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې دا پیسې به د مرسته رسوونکو ټولنو لخوا د افغانستان خلکو ته واستول شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خوارځواکۍ کچه تر بل هر وخت د زیاتېدو په حال کې ده.
په افغانستان کې د بیوزلۍ او مالی ناورین په اړه د نړۍ ګواښ او خلکو ته د مرستې رسونې لارې چارې. یو شمېر کسانو چې په پخواني حکومت کې دولتي او غیر دولتي دندې درلودې اوس د طالبانو په راتګ سره بیکاره شوي، ان تر دې چې خپل ژوند په سختیو سره تیروي.
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ خپل اولادونه وپلورل. د ډېرو کمو
فرید احمد د دولت کارکونکی و. دغه 10 کلن ځوان د خپل 15 کسیزه کورنۍ مشري کوي. فرید احمد وایي شپږ میاشتې کېږي چې معاش نه دی اخیستی.
10,000 افغانۍ مې معاش و. د مامور په ډول مې کار کاوه چې تقریبا 2 میاشتې جمهوریت په دوره کې زموږ معاشونه پاتې څلور ده. شپږ میاشتې د شپږ میاشتو په تیریدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
په وروستیو اونیو کې نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بېوزلۍ او خوارځواکۍ په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې که نړیوال افغانستان ته پام ونه کړي، لرې نه ده چې بشري ناورین رامنځته شي. د خلکو اندېښنې هم د بیکاري او خوارځواکۍ له اړخه زیاتې شوې، ان تر دې چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر دولتي مامورینو د خپلو کورونو توکي هم پلورلي دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې وضعیت د کنټرول لپاره کومه روښانه تګلاره له رسنیو سره نه ده شریکه کړې. خو له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي وو چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې نړۍ د بشري مرستو بهیر له افغانستان سره نه سیاسي کوي. میوند چې د یو نادولتي موسسې کارکوونکی دی وایي 18,000 افغانۍ معاش و، خو اوس دنده لري، معاش نه.
افغانستان کې اقتصادي وضعیت تر بل هر وخت ډېر خراب شوی دی. خلک په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. مهمه خبره دا ده چې اوسنی حکومت او دغه راز نړیوالې ادارې په افغانستان کې د کار زمینه مساعده کړي.
د ټولو اندېښنو سره اوس د نړیوال بانک چې په افغانستان کې د مخکني جمهوري نظام یو ستر مالي ملاتړ و، غواړي په دې برخه کې لومړی ګام پورته کړي. رویټرز او فرانسې خبري اژانسونو د نړیوال بانک د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې دغه بانک غواړي له افغانستان سره 500 میلیونه ډالره بشري مرسته وکړي. دغه اژانس لیکلي دغه پیسې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه ده چې د مرسته رسوونکو موسسو او سازمانونو لخوا به د افغانستان خلکو ته ورسول شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د دوی یو ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ازبکستان له ځانګړي استازي سره نن سهار کتلي او له نړۍ یې غوښتي چې افغانستان سره پرته له قید او شرط بشري مرستو ته دوام ورکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت نه د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ادعا کوي چې ورور یې نوید اعظمي پر خپل فیسبوک پاڼه د یوې انتقادي لیکنې له کبله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالبان وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکی شریف الله شرافت ادعا کوي چې ځوان ورور یې نوید اعظمي د تیرې پنجشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړۍ امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل سوی، لومړۍ شکنجه او بیا وژل سوی دی. نوموړی وایي ورور یې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپله زیره ټولوي، ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې ورور به یې تر تحقیق وروسته خوشي سي، خو تر دوو ورځو تېرېدو وروسته ورته وویل سوه چې هغه له بنده تښتېدلی او دوی یې په لټه کې دي.
شکنجه سوی دي، د سر څخه تر نوکه پورې، چې هلته ډاکترانو هم وکتي، ما سره عکسونه هم شته، هغه شپخانې والا هم ډاکترانو عکسونه اخیستي دي. دغه اندازې د شکنجه وهل ورکه سوي ټول بدن.
شرافت وایي ورور دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لوړ زده کړې کړې وې او له چا سره شخصي دښمنۍ نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته، د مرکزی ادارې ته، موږ خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وايي، موږ هغه اک واړو. دلته موږ څو غوړونی کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسیون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې ښکیل دي نیول شوي دي.
د دې موضوع لپاره موږ ځانګړی هیئت جوړ شو. هغه ورسره د نوید جان مې راوغوښتله، د هغې څخه مې پوښتنه وکړله. بیا ولاړو، هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولې حوزې مدیریت ته ولاړو. هغه کسانو پولیسو یا هغه مجاهدینو استخبارات والا هغه مې راګیر کړ، سره د هغې څخه مې پوښتنې وکړلې. بیا هغه د ثانې ځای ته ولاړو. بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسوو متهم بلله، یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله، یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل د مسؤولو سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند د ولسي شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل شوي کس د قضیې د تحقیق د کمیسیون غړی دی، دا مني چې وژل شوی کس به حل شوی. نوموړی پرته له دې چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک و.
دغه کس چې دی د مشکوک کسو چې دغه استخباراتو گیر کړی وو، په مشکوکو حرکاتو یې گیر کړی وو. بیا بیا ولی دی و خپل اوزیه ته په اوزه کې تحقیق ځینې کوي، خو دا کوم وخت چې دی ګیروي، د ګیرېدو په وخت کې دغه سړي زور کړی د ځانه سره وسره تلی نه، د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلی وو، خوشکړی هم وو، قوت وی ورسره او زورور سړی وو. نو دا دغه سیم په زور بیا ولی، بیا چې هلته رسولی او زیات د اوزیه څخه د ماپشین په ټیم کې بیا تشتیدلې غرجدلې دي، طالبان په سیسغاستلې الټی گیر کړی، بیا راوستلې دي. د شپې په ټیم کې، د درو بجو ټیم کې تشتیدلې دي. د طالبان دا شوایي چې غرجدلې دي، تللې دي زموږ څخه، چې ماپشین دی غرجدلې. طالبان نو دا وویل چې موږ دا سړی 15 شپږ و دونه پیپونه وهلې دي، خوشکم ورته کړی، هغه هم داسې چې موږ سره حمله وله زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوي، او ورسره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشه
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
په کونړ کې د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا لسګونه دینی مدرسو سره د قرطاسي او درسي موادو مرسته شوې. دا مرستې د دې ولایت په 15 ولسوالیو او مرکز اسدآباد کې د دینی مدرسو زرګونه زده کوونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې د شپږ 50 دینی مدرسو مسؤلینو ته د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف لخوا قرطاسیا او نور درسي توکي ورکړل شول. کونړ لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل قدرت ته رسیدو وړاندې هم دوی په کونړ کې طالبي ادارو سره د مرسته کوونکو پوره همکاري کړې او تل یې هڅولي چې په دغه وروسته پاتې ولایت کې خپلې مرستې زیاتې کړي. اوس چې شپږ 50 دینی مدرسو سره د قرطاسی او نورو درسي موادو مرسته کوي ترې منندوی دي.
الحمدلله امارات اسلامي د کونړ ولایت تعلیمي ادارې ته ډېر پاملرنه لري او کوشش دا کوي چې تعلیمي اداره په هر برخه کې کامیاب شي او د هغې سره هر قسمه مرسته او کومک وکړي. یونیسف اداره چې د امارت د تعلیم و تربیې د ریاست د خوانه کومه مرسته د هغې په معاونت باندې شوې ده دا غي منګه ډیر زیات هرکلی کو.
هغه ویل په دغه موادو کې بکسي کتابچه هندسي بکسونه او نور شیان شامل دي چې 15,615 د کوونکو تبه ورکړل شي. د مرکز اسدآباد د دینی مدرسې سرخون کې حاجی اعظم وای د روان اقتصادي بحران او بیروزګاری په وجه د زیاتو زده کوونکو کورنۍ خپل اولادونو ته د قرطاسی د اخستلو وس نه لري نو د یونیسف لخوا شوې مرسته په مناسب وخت ترسره کیږي.
دا چې دغه مواد راغلي د یونیسف د خوانه زموږ د مکتب ډیر زیات مشکل پی حالیږي او آینده کې نور د یونیسف او د نورو موسسو نه غواړو چې زموږ سره دغه موادو کې همکاري وکړي چې زموږ شاګردان زده کړي.
په کونړ کې په لسګونو دینی مدرسو زده کوونکو سره په داسې حال کې د درسي موادو او قرطاسی مرسته کیږي چې د هیواد ټول دولتي پوهنتونونه بند دي او د کونړ په ګډون په ډیری ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان پر هغه رپورټ تمرکز کړی چې پکې د پخواني افغان امنیتي ځواکونو د ترسلو زیاتو غړو د اعدام او یا جبري نادره کېدو مسله راپورته کړې. دا رپورټ چې د لندۍ په نهمه خپور شو پکې ویل شوي په کندهار، هلمند، غزنی او کندز ولایتونو کې د پخوانیو ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د پخواني حکومت پلو ملیشو یو شمېر غړي طالبانو ته له تسلیمېدو او یا د دې ډلې لخوا تر نیول کېدو وروسته اعدام شوي او یا تری تم کړی شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي طالب مشرانو په وار وار اعلان کړی چې د امنیتي ځواکونو په شمول د پخواني حکومت کارکوونکي دي له دوی څخه هیڅ ډول ویره نه لري، خو د ورځپاڼې په وینا ظاهرا داسې نه ده. د ملي اردو یو شمېر افسرانو ویلي ورته امر شوی چې خپلې وسلې طالبانو ته وسپاري او په بدل کې له هغوی د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي. لیکن وړاندې وای د شنبه پورز د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د طالبانو لخوا هر ډول غچ اخیستنه رد کړه. نو موري ویل چې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته عمومي بخنه اعلان شوه او عملي شوه ده. خو د بشري حقوقو د څار سازمان وای د طالب بشانو د امر د دې ډلې د هغه سیمه ییز حکومتدانانو مخ نه دني ویل چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو ځینې غړي وشلي او یا تریتم کړی دي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د اسیا د برخې مسولې پاتریشا غاسمن د دې رپورت لخبري دوه وروسته ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د خلکو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د سر او مال د خوندي ساتلو مسولیت لري. د ډیپلوماټ رسپانې بل موضوع څېړلې او لیکلې دي چې د افغان پناه غوښتونکو لپاره په منځنۍ اسیا کې ځای نشته. د خبرونې په وینا د هیوادونو د افغان کډوالو پر مخ دروازې تړلې او په سختو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. وړاندې ویل شوي چې اروپایي هیوادونه هم چندان د تازه افغان پناه غوښتونکو منلو کې لیوالتیا نه لري، خو چمتو دي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغان پناه غوښتونکو د منلو په مقابل کې مالی مرسته وکړي. خو د ډیپلوماټ په وینا دا وړاندیز تر اوسه بې ثوابه پاتې دی. د دې لیکنې د لیکوال په باور د افغان کډوالو پر مخ د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو تړل د اروپایي ټولنې لپاره د منلو اقدام نه دی، ځکه اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو په بحران کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پراخې ونډې اخیستو غوښتونکي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ځنغوزیو یو شمېر سوداګر د ځن غوزیو د صادراتو پر وړاندې د لګښتونو ل لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي اوس د یو کیلو ځن غوزیو په صادرولو $4.5 کرایه ورکوي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې دا لګښت $1.5 و. دا سوداګر همداراز وایي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان د ځن غوزیو د قاچاق مخه نه ده نیول شوې. په دې اړه نور تفصیل په یو تفصیلي راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان ځنغوزي چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې له ځینو ستونزو شکایت کوي. یو شمېر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو $4.5 لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې $1.5 و. د ځنغوزیو یو سوداګر شیر علي زدران ازادي راډیو ته وویل
چې موږ د تجارانو او خصوصا د ځنغوزیو تجارانو همدا ستونزه همدغه دي چې د ترانسپورټ په برخه کې، یعنی نورو کلونو کې زموږ یو کیلو چین ته هیواد ته په $1.5 صادرېده. سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې $4.5 ورکوو، یعنی زموږ ترانسپورټ سیستم کې ډېره غټه ستونزه لرو.
خغلی زدران د غشان گاونډي هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزیو د قاچاق خبره هم کوي. وایل دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې او یو په سده ځنغوزی چې زموږ دی غیر قانوني زموږ گاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه د همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو دیش په سده ځنغوزی چې د افغانستان رسن د چین او د نورو لکه عربي هیوادونو ته صادرېږي.
دی وایي په تیرو کلونو کې هوایی دهلیزونو بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هواري کړې وي، او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د په داسې حال کې ده چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سږ کال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات څو چنده زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیا خان زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سږ کال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 10,000 ټنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دې پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 8,000 تر 11,000 ټنه پورې لاره، چې دې کې 4,000 ټنه په رسمي ارقامو صادر شوي وو چین ته، بقایا نور قاچاق شوي وو. نو سږ کال تقریبا 12,000 نه تر 10,000 ټنه پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مومند د ځنغوزیو صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولي. خغلی مومند د طالبانو د حکومت له مالی او کورنۍ چارو وزارتونو نه غواړي چې د ځنغوزیو د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
د ځنغوزو د تاجرانو شکایت مستند راغلی او کوشش هم روان دي چې در لزور ټونو پورې ان شاء الله انتقال شي. د قاچاق په اړه کې موږ د ځنغوزو د انتقال په ورځ هم د وزارت مالیه محترم څخه، هم د وزارت محترم داخلي څخه موږ هر زور لرو چې د ځنغوزو د قاچاق هغه ځنغوزي چې بدون کوم سند څخه او خارج ته ځي دغه د مخنیوي په اړه کې زموږ سره پر همکاري وکړي.
خغلی مومند وایي په خوا به د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږ کال د ځنغوزیو د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډۍ پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبیولا مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د ځنغوزیو د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شوي او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅې کیږي.
ټول صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي د صادرات ډیر سي، قیمت یې موږ ډیر لوړ ده. په خپل هو خرڅېږي، اس په چین کې خرڅېږي، تجارت ته تاوان نه رسي ځکه چین په دومره غټ قیمت اخلي له دوی نه مارکیټ لري. قاچاق موږ کوشش کوو چې مخې ونیسو، ډیر حد پر بسم الله رخ بالکل اجازه نشته. په ځینو غریزو سیمو کې په سیاغار شریک کې د پولې دواړه اړخونو طرف ولري، کله داسې اولونه متوجه دي چې ځینې وختو کې جلغوزي اړه یې له خلک له خرونه کو څارم چې پیل کړی د قومي ستوند یو تړونو مامنت سوی د زنګوزي څو خاص نه کې بلې وات
د افغانستان د زنګوزي او د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال له افغانستان چین ته شپږ زره ټنه صادرات شوی او خوسه کال د 15000 ټنو د صادراتو خبره کیږي په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیز لارې چین ته د زنغوزي او صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنو ته رسیده په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 13 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل تر اوسه له افغانستان چین ته د زنغوزۍ لس الوتنې شوي او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزیو بازار دومره ښه دی چې څلورویشتنه یې یوازې په 2 دقیقو کې خرڅ شوي د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزي تور الماس بلل او د هوایي دهلیزونو په رامنځته کېدو یې ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسېدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزیو نړیوال شهرت وموند د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزي تر لس ډالرو او لدی په زیاته بیه خرڅیږي
د سهار 8:30 د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ د خپرونې په دوام کې نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو لومړی د خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یې وروستۍ ورځ وه په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دې ادارې له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده خو دا اداره خبرداری ورکوي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 12 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی د دې کمیټې رئیس ویلي دي چې له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې شوي چې نجونو ته درس ورکوي د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو د پناه غوښتونکي په درېیم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 9 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی د کامیر هوایي شرکت وایي چې که د هوایي ترانزیت په برخه کې پرتې ستونزې حل شي کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکند نه کابل ته 2 مستقیمې الوتنې وکړي د پښتون ژغورنې غورزنګ یوه مشره سنا اعجاز د دې غورزنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کوي خو وایي په کار ده د علي وزیر لپاره چې 12 میاشتې یې له جرم پرته په زندان کې تیرې کړي انصاف وشي او په داسې حال کې چې د مسکو او لویدیز ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي دا ازادي راډیو ده په داسې حال کې چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي ځواکونو د تمرکز په اړه د لویدیځو هیوادونو اندېښنې په زیاتېدو دي د ناټو عمومي منشي له روسیې غوښتنه کړې چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي له بلې خوا د برتانیا د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر روسیا یو جدي ګواښ بولي خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه متوجه ګواښونه د خپل هیواد لپاره سره کرخه بللې او ویلي دي د ناټو بنسټونه د روسیې سرحدونو ته نږدې شوي دي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ
د ناټو سرمنشي پرون وویل د اوکراین د پولې په اوږدو کې د روسیې ځواکونو تمرکز د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې دی یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو کانفرنس ته وکړه د ناټو سرمنشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د کړکېچ د کمولو لپاره جدي اقدام وکړي
موږ د روسي ځواکونو د استحکاماتو شاهدان یو ثقیله زغروال وسایط بې پیلوټ الوتکې او جنګي ځواکونه وینو له روسیې غوښتنه کوو چې شفافیت خپل کړي ځکه دا حرکت توضیح شوی نه دی نه د تحریک انګیزه معلومه ده روسیه باید شفافیت ولري د کړکېچ د کمولو لپاره دې اقدام وکړي
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ناټو د غوړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو پراخ حضور غیر معمولی وباله او وی ویل د روسي هر ډول اقدامات چې د کړکیچ د زیاتېدو سبب سي د امریکا لپاره د لوی اندېښنې سبب دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په حواله د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې شاوخوا 150,000 پوځیان، درنې وسلې او پوځي وسایط ځای پر ځای سوي دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له مسکوه د پانګونې په باب یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې د اوکراین له لوري ګواښونه د روسیې لپاره سره کرښه وبلل.
موږ له ناټو سره ایډیال اړیکې درلودې، په ځانګړي ډول د 1990 لسیزې په نیمایي کې، خو نه، زموږ له خبرداریو، خبرو او غوښتنو سره سره د ناټو زیربناوې زموږ پولو ته نږدې شوې او کار دې ځای ته رسېدلی چې په پولانډ او رومانیا کې د توغندي ضد سیستمونه ځای پر ځای شوي دي.
بلخوا د بریتانیا د بهرنیو استخباراتو یا MI6 ادارې مشر ریچارډ مور چین، روسیا، ایران او نړیوال ترورزم د نړۍ په سطح لوی امنیتی مسائل وبلل او وی ویل چې چین نن سبا د بریتانیا او د هغې د متحدانو لپاره له لویو ګواښونو ګڼل کیږي. د ویلي د پیکینګ غلطه محاسبه کیدای سي د یوې جګړې سبب سي. ریچارډ مور د روسیې لخوا موجود ګواښونه جدي وبلل او وی ویل چې مسکو د مسمومولو له لارې د وژنو د هڅو ملاتړ کړی، لکه په 2013 کال کې په بریتانیا کې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال مسمومیت، دغه راز یې سایبری حملې او د نورو هیوادونو په ډیموکراتیکو بهیرونو کې د لاسوهنې هڅې کړې دي. د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو ملاتړ ته دوام ورکړ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
دا ازادي رادیو ده. ستاسو له پیغامونو
مومې بسم الله ده د خوست ولایت څخه در سره پاړی کې کېم توندا دادا چې دلته ته خونځیو کتابونو کمښت ډېر زیات دی، له تاسو څخه هیله کوم شبداړل موږ سره مرسته وکړئ.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیرو جګړو کې چې په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي امارت د مشران څخه دا هیله ورزو ده چې باید دوی دې ته جدید توجه وکړي او دلته مدارس او مقاجب پاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه سي.
السلام علیکم، زه عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې پوځي دي شهیدان شوي دي، دا هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ خوراک ختم شوی دی، چې د دې خلکو غم نه کړي. وسلام.
السلام علیکم، مال طالبان د مشران صداي لري چې خپل طالبان دي خوندي کې او د څه ډیر اخترونه چاته ورکی کلمبر پیدا کې ډیر زوروي نظم ادا ته غام دی د آزادۍ راته صدر څه سب کې او نشه دي.
دا د خپل د خبرې په تماس کې یم. موږ د زموږ د خپلې خپل د څه څه راغلي کلمنته مریضیم او فیصله مجرم یم. د خړې د خوایي نه درم مدري هیڅ مشمان هیڅ معنا سره څه څه سره د خپل مشمان هم دي چې سره دا باندې ته چې د دې کې څه خرابال خړې خلو د هغه د استدار کې ځم خو وکړ څه چې باندې په وکړ څه چې یو نه دی یو کلکات یو مشره لرو نور نه خوراک شي نه شي یو کښې مشمان تقریبا دس بج مخکې خرڅه کړې ده. اوس بیا نور هم راته وري مجبور یم نور هم خرڅ کړم. زما رقي سلور مقامات پرې ورسوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو په پاتې خپرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپریږي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا پروگرام داسې مهال را رسیږي چې د طالبانو د حکومت دادی سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو له راتګه خوښ دي او وایي چې د طالبانو پر راتګ آرامی راغلی، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زابلستار مدني جهار ولایت د پامینونه هغه شهیدان چې پوزو د شهیدان شوي دي دا هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ خوراک ختم شوی دی.
السلام علیکم. جوړ په خیر فرق شوی د ازادي کارکوونکو ته ټولو ته سلام وایم. بس سلام دغه خلک دي نه چې پر طالبانو درواغ نه وایي چې دغه ګرانی آسمان ته وختل و دغه طالبانو ګرانی جوړه کړې ده. خپل عملونه سم کې نور خیر و خیرات پر طالبانو باندې متوانوي. وسلام.
السلام علیکم. محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په دا پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بد مرغه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلی حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدینو په نامه چې څه یعنی ټول نه د شایم ځینې داسې چمنه کوي داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه شایي. د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زده کړو لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي یې کړي. نو زما د ټولو مجاهدینو سناشره ورزو ته بیا هم د یو افغان په حیث چې دوی باید دغه بیتالمال شان د ځان وبولي. هغه ورځې خو دوی در په یاد کړي چې دوی به د موټرسایکل د تیلو پیسې نه درلودې دوی به یوه ګوله ډوډۍ نه درلوده. نو دا اوس د خدای پاک په دوی څخه ډېر ناراض دي چې دوی اوس دا کارو ته ملا تړلې ده. په ځینو ساحو کې دوی د دوی سره ظلمونه کوي. دغه کوم شان چې ته د هغه مخکني حکومت ته پاتې شوي دي باید دوی هر مجاهد هڅه وکړي کوشش وکړي چې دا شان خوندي کړي او هغوی ته ضرر ونه رسېږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما پیغام دی و ذبیح الله مجاهد ته ورسېږي. و ورور تا مجاهدین دي په سب کې د مجاهدونو ولاړ خلک دي راکټونه ودی په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد په علاقه کې کپچاو کې واده دي تر زر مرمۍ او تنځه مرمۍ د راکټو زیاتې وویشتلې. دا خو د شهیدانو د وینو سره خیانت دی. دا خو د ملت سره خیانت دی. دا خو د خلکو په وینو راغلي دي چې ورته وایي دا د اشرف غنی په د اشرف غنی د پلار خو نه و کارخانه خو نه و. دا خو د ملت په وینو راغلي دا ویل خیانت کوي.
بل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کیم. هم دا دی چې د بي بي سي راډیو ته هم واردل چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دا د هلمند تاوزو کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ور کړی دي. البته پنځمه نه دروا کنه پنځمه هم کول د دې څلورو نکاو روپی مهر په حساب کتاب ولیدل کې د څلورو شزو د مهر د پیسو
دې حساب کتاب دې تجایز دی روا دي د اعتماد ویلې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه مځکه چې د طالبان په تسرب کې دي دشتونه سل دې په 1550 دې په مځکه دا دوی یو حوزه مکمله نیولې په خپل نامه شخصي خپلې په 3 لک په 5 لک په 2 لک آیا دا دې تجایز دي د سرول انسان کې د خدای پاک سره دې نه مخ مخکېږي آیا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مستجلاره دي په دې حالاتو چې دی بل تر لاس نشي خپل پر دغه باندې په خپل لمګړتیا باندې ساده راچی په دې شنو چې دا ما پیغام نشر کړي د خدای د طاره د خدای تعالی په خاطر ما پیغام نشر کړي و سلام
السلام علیکم زه تن معلول دی علم نیلا ته خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تمه و امید دی اول د خدای ته د ازادي رادیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو تر ورو په ډول ورسی یا زما سره د کوم خیریت د سټي یا کینو مسی سره زما سره په تماس کې زه ډیر سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم زما راته تم امید د ازادي رادیو څخه خدای ته کې چې زما دا غواز ډیر ژر ورغی او ډیر ژر ما په حق له باندې دی خپل دریز ورانی کېو زما دا پیغام نه نشري نه دی په خپل کې پروي
بل السلام علیکم ننګار ولایت خوځانه ورسول تاسو سره په اتحاد کې تاسو په مدو کار کوم ته خپل نیک هیله او احترامات وړاندې کوم زارم را په رابطه په دا د مسایده د حکومت د ورسولې کې چې کوم بازی د غوښ خپل طالبان خپل هغه وګړو ته چې د دوه په شکوک کې مرشي وي هغه ته توضیح کوي بل هغه چې مستحق یا ته ورکی حاول قران او تمسک کې قران نه قرباني کوي چې هغه تاسو مستحق او بل مطالبین تکم بسکی چې مکتب ته راځي هغه د دوی د ورنجر په واسطه د مکتب څخه ویځ نه کوي چې چیرته وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی او پادار هم د هلمند ګریشو لسانی سر پیغام لیکره غلم آج نه دارې بلکې د ګریشو لسانی ته د مایدینو مرستر علی د مایدینو حکومت هغه طالبان په کټ خپل مایدین تار کړی چې څنګه لیو خوشتیو مې دین واغو ته ورکړل دا نو حکومت مې دین ور په خپل حکومت کې ملکی خلک واغو تر پلان دور کړل نو طالبانو د لوړ پور شاو کوم دا هله د چا مشکل حل کې او دا نور مې دین ته خپل حق ورسی.
بله السلام علیکم. د میدان وردګو ولایت د چاک دی ولسوالۍ د گردن مسجد منطقې څخه مې در سره اړیکه نیولې ده. یا زادای رادیو ټولو کارکونکو او اړویدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فاصله سلامه د اسلامي امارات د لوړو چارواکو او مسؤلو کسانو څخه مې غوښتنه داده چې کوم مرستې چې د غریبانو لپاره راځي په هغه کې د پوره عدل نه کار واخلي. مطلب دا چې کسانو ته ورکړل شي چې په رښتیا هغه غریب وي، بې واسه وي او بې کاسه وي، ولر سړی خپه شي. زموږ د خپل منطقې مرستې د پورچې له مخې ورکول کېږي چې هغه پورچې د اسلامي امارت له خوا مخکې له مرستې نه د ځینو کسانو له خوا خلکو ته ورکول کېږي چې هغه کې داسې کسان هم شامل وي چې د هغې ښه وضع جوړه وي، موټر لري، دوکانونه لري او غریب چې د پوښتنې څوک یې نشته پرې خبر هم نه وي او هغه به مرستې پاتې کېږي د دې ستونزې د پای ته رسېدو په هیله.
بلی السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز له څخه خبرې کوم. زه د اردو یو تن بعض معلول یم. زه په ډیرو سختو شرایطو کې ډیر سخت ذلیل او رنځور له ژوند تیروم. زما د ازادي رادیو څخه دا غوښتل وازول چې په شدید توګه ډیر سره زما نړیوال پورې ورسی زما سره په دې حق کې کومه کوکی ازمر د معلول تو بیا ازمر د بول پر برابر غام سره کوم د خدای په اړه نه علی یعنی
د ګرین د ولایت څخه خفر په تماس کې یم. موږ د زموږ د سپیر مختلف د څه څخه راغلي کلمن ته نو زه یم په خلای مزرم یم د خړې د خړای نه درم مدرې هیڅ مشمان هیڅ ما سره وسته څه سره دی د خپل مشمان هم دی په سر دا باندې ته چې د مدې کې څه خرابار خلې خلې د هغه د استفادې ژوند کو وکړ څه چې باندې په وکړ څه کې یو نه لږ یو ټیکټ یو مشره لرو نور نه خوراک شي لرو نشي.
السلام علیکم. زمانو قاسم خان د ننګرهار ولایت فامیل له مو اړیکه نیولې ده.
دغه زمونږ پنځه کاله کېږي چې اوسېږو نه دا سر چا مرسته کړې او نه چیم نه دي کړې بس تشه نمره کې پراته یو خیمې هم درولې هغه خالي دغه ته لږ یو دوه خیمې را کړې هغه هم رسې شوي دي. ما ازادي راډیو کارکوونکو نه دغه هیله ده چې دغه آغاز زمونږ چارواکو ته ورسوي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه د طالبانو د حکومت د دای څه باندې سل ورځې وتلې په اکثرو ولایتونو کې خلک خوشاله دي او وایي چې امنیت ټینګ شوی جګړه ختم شوې دي او تر ډیره د غلا غدی او جنایي پیښو کچه هم کم شوې. د طالبانو د حکومت سل ورځې وته خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. ولی دا او یو شمېر نورې پښتنې زما همکار احمد شیبار د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد نه په دې مرکه کې کړی دی.
افغانستان پنځه اویا کلونه وشول چې د ملګرو ملتو غړی دی. خدا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط چې دي ملګرو ملتونو په قانون کې او یاد نړیوال ټولنې په قانون کې دی رسمیت پیژندلو لپاره ضروری او اړین وي هغه په ځای کړی دی. غټان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه شار والدې ځینې نور ممکن په پس شاتو غمنه کوي رسمیت پیژندلو نه. دا نو د حالت داسې ممکن نه وي د اشغالګرو د مقابلې نه راوتلي یو هغوی به خامخا لا هم خپلې عقدې او مشکلات لري. له موږ سره خو داسې قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه ده پاتې چې افغانستان د اوسنۍ حکومت په رسمیت پیژندل.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات دی ته ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په وروستیو کې په امریکا کې ویل چې افغانستان دی ته اړتیا لري چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ډیر ضرورت لري چې موږ ډیر ضرورت لرو. فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه، افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت دی رسمیت پیژندلو، دا جانبه تعامل ده. هیوادونه د ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع دي. دا د نړیوالو ضرورت او افغانانو هم د ضرورت لري چې نړۍ جګړې راوتلې دي، حمایتي وسي، کومک ورسره وسي، د ډیپلوماټیک لحاظه د هماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي. دا یو دوه جانبه ضرورت
دی. او بخشه که افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به په رسمیت وپیژني، دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري. ترمنځ به موضوع پاتې نشي. او تاسو څه فکر کوئ، څومره اټکل کوئ چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني؟
افغانان انتظار نه کوي، موږ خپل تلاش ټول کوو. دا اوس هم له نړۍ سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کوي نه کوي، خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستوره زو وزارت وزیران مزي یا نور وزیران راځي موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده. راکړه ورکړه امکان لري، تجارت هم روان ده. هغه سي تر دې حد پورې حالت نورمال سي وي او غونډو کې هم ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري. زه فکر کوم سي هڅه روانه ده دواړو خواوو.
څومره وخت تاسو اټکل کوئ چې نړیوال بم په رسمیت وپیژني؟ څومره وخت نور
وخت زه نسم اټکل کولی، خو موږ ټول تلاش کوو چې هغه ستونزې چې په ملار کې پرتې دي یا د بهانې په توګه استفاده ځینې کېږي دا حل شي، دا ستونزې له لارې لرې شي او دې ته زمینه زر مساعده شي. افغانستان د نړۍ د سره یو داسې هیواد چې باور پرې ولري او په بل اړخ باندې یو تعامل وسي.
په تېرو څه باندې درو میاشتو کې ځینې ویډیوګانې خپرې شوې دي د خواله رسنیو له لورې چې طالبانو له خلکو سره زیاتای کړی دی په ځینو مواردو کې. تاسو تر اوسه پورې ځینې کسان نیولی دي چې له دې خلکو سره او دام محاکمه کړی دي او کم کړی دي؟ شمیر څومره تاسو یادولی شئ؟
که تاسو مشخص کړئ په کوم مورد باندې یا ځینې زیاتی وي؟
مثلا ځینې کسان ویډیو خپرې وایي چې زه د طالبانو له لورې وهل شوی یم.
څو ورځې مخکې په کابل کې په یوه حوزه کې یو نجلۍ تور ولګاوه سي، ما سره بد وضعیت سي، تحقیق مو کړه هغه کیس سازي وه. دا هرکوم ویډیوګانې په طبیعي دښمنان لا هم شته او ماتې خوړلي دښمنان بیا ډېر په هر هیوادو تښتېدلي دي. هغوی له غجې نه د جعلسازۍ لپاره پیسې مصرفوي، جعلسازۍ کوي هم، خو ډېر شواهد موږ نه وینو.
هر انقلاب یا هر بدون سی نوی رازی تبا نزان سر مشکلات لري ولی موږ ډېر زر توانې دلو چې ټول شیان قابو کړي دي بعد همنې مخ هم نیولې ده همدا رضی زور زیاتي مخ هم نیولې ده له هېچا سره همداسې زور زیاتی موږ نه سو زغملی نه په رسمي توګه څوک داسې اجریان حمایت کوي چې هغه ظلم هېروي او ډېر نیولې سلا کړي دي دا اوس هم تفتیش په صورت کې په سلګونو کسان لیست کړي دي نامتو کسان د موږ په حساب کې جبې جبې شوي باید
مجاهد صاحب په ځینو سیمو کې د روسیو جګړو مختر دي چې طالبان کابل ته نه نوځي په جګړو کې ځینې زیانونه اوښتي دي مثلا ارغنداب د کندهار مو راپور درلود خلکو ویل بسکران ویل چې باید طالبان له موږ سره مرستې وکړي آیا ممکن ده چې له داسې خلکو سره مرستې وشي او دا باغونه بیرته جوړ شي
هو موږ هم تلاش کوو دغه جنگ ځپلې سیمې چې دي د جنگ له اثره ستونزو سره مخ شوي دغو دپاره د رسیدګي حق د اولیت ته باید ورته رسیدګي وشي موږ امکانات هم لرو زراعت وزارت هم دې موضوع ته متوجه شوی ده هغه نهادونه یا مؤسسات چې په دې برخه کې کومک کوي دی خو هم موږ رخ کې ته پوسی هغه ډېر ځپلو سیمو ته توجه زیات
په تاسو یو شمېر کسان له خپلو لیکو ایستلي دي دا مو یوازې ایستلي دي او کنه دا به محاکمه کې شي
نو دوه رقمه دي یو داسې کسان چې جای نیولې یو کوم جرم نه کوي خو نامطلوب خلک دي داسې خلک چې مجرمین دي یا داسې خلک چې هغه خپل سره اقدامات کوي یا شوبه بکیږي چې نامطلوب خلک هغه ایستل شوي دي او داسې څوک چې هغه جرم یې کړی یا یو څوک یې وهلی وي یا زندان ته اچولی وي یو اختطاف یې کړی وي یا موټر غلا کړی وي یا وسته غلا کړی وي کسان زندانونو ته وړل.
مجاهد صاحب تاسو بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش تهدید نه دی لیکن د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ ویلي دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو او سش کال تر اوسه پورې د داعش حملې تر 310 زیات شوي دي او بیا داعش ته منسوبې حملې بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی.
او موږ دلته په افغانستان کې یو هغه تهدید ځکه نه بولو چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولای او دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي او هغه علتونه منطقي مثلا زندانونه ماتول نامطلوب خلک لږ راووتل دي هم به سره پسته وکړي داعشي فتنګر خپل عملیات ډیر کیا دي او فتنګر خلک فرصت پیدا کړي بل دا اوس په کابل او په ننګرهار کې د دوی غټ غټ هستي وي نو څو څنګه تاسو وړاندې اقدامات کېدل هم وخت په پات دوی ځینې اقدامات په تیار لاس ته ماشو او ځینې داسې دغه د موږ امنیتي کمربندونه یا امنیتي سیستم هغه هم نه وي څو موږ بیرته غوته رسیدګي کول ټول فعال او خصوصا الکترونیکی برخه
بله
او یا تخنیکی برخه دیم وخت ونیو نو دغه ټول سره جمع شول
مجاهد صاحب یو څو په منډه پښتنه د القاعده شبکه مشر ایمان زواهد چیرته دی
مختنه معلمي صاحب چیرته وي
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر پسیمه کې وو تاسو کله ور سره کتل دي
نه بعد له 2001 نه موږ د غو سره کتل نه دي سوي او په دې بیا نو خبر سوي صاحب کوم ځای کې وو سي
تاسو په مارکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي
او دا کوم هغه ماټکل دا د سپاد 2001 نه سکلته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله به د دوی توان د ژوند فرصت کم شو په افغانستان کې ته هیڅ نشته دکل نژادی په لوازه بني په لوازه او د تیری له اړخ دي په تاسو په ځندل کې خپل عربي هو تعاملات هم د تمرسته وکړي خپل وادون ته لاړ
نو دا دې وادون ته نس او بخښي متاسف د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي
خو زموږ معلومات د سیف تعداد د دوی غو داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډیر وزه په لسو د 2013 کال غالبنې 15 کال شاوخوا هغه وخت دوی وزه په لسو ډیر او څنور بیا متوارث انا اصل بوت کړلې خبر
امیر المؤمنین چرته ده مولا حبت الله خان
هغه په کندهار
دی هغه په بارخه کې ځینې اوازې دي ځینې کسان وایي چې هغه نشته او ځینې کسان نوري اوازې خبري په افغانستان خو دی اوازو وطن دی ولې طالبان له هغه سره مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخون سره چې اوازه خبره شو د سیمه مرکه خبره شو
او هڅه مو ده چې ان شاء الله مرکه به وسی او ډاډ ورکو هیوادوال ته چې هغه په هیواد کې ده اوس د حکومت او د نظام ټول واګي په لاس کې دي تیر ورځې فرمان مخترا ورسید او په سره پاړي
خبرې نه کوي وینا نه کوي تاسو ورسره په لاندې وختو کې کتلې
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا لپاره زمينه مساعد دي چې په اطمینان ورکو چې هغه ژوندې ده فلجي ده او د حکومت واګي په لاس
او وبخښي نو ورې زمينه ده مساعد افغانستان خو امن دي
طبعا ځینې ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري
د
طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا ښه شپه او راځي ولرای.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روزا پوری دند پسی گرزی خو دند نشتا.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 41.